لاس بجې شوې احمد شبریم دا سدي رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د ملګرو ملتو د ماشومانو ادارې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال په ترڅ کې د څه باندې یو میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. د یونیسف اجرایوي مشر کاترین راسل پرون په یو بیان کې وویل په 2015 کال کې داسې اټکل کوي چې د نړۍ په 1640 هیوادونو او سیمو کې به 214 میلیونه ماشومان مرستو ته اړتیا ولري. د همدې لپاره یونیسف د ټولې نړۍ د ماشومانو لپاره د 9.9 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده چې له دې جملې څه باندې 1 میلیارډ د افغان ماشومانو لپاره، ورپسې تر ټولو ډېره مرسته د سودان، بیا د کانګو، ورپسې د فلسطینیانو او لبنانیانو لپاره غوښتل شوې ده. یونیسف په 2023 کال کې د ټولې نړۍ د ماشومانو لپاره د 9.3 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه. نړیوال بانک په باور د افغانستان په اقتصاد کې د ټیټې ودې نقش ښکاري، خو دې بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړ خبرداری ورکړ چې دا اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی یې څرګند نه ده. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي دي چې د افغانستان په سوداګرۍ کې نه تعادل، پانګوالو ته محدود ظرفیتونه او په مالی برخه کې محدودیتونه هغه څه دي چې د دغه هیواد اقتصاد ننګوي. د نړیوال بانک په وینا د افغانستان د کورنی ناخالص تولید رشد 2.5% ته رسیږي چې دا د تیرو اقتصادي زیانونو یوازې 10% کې جبران کولی شي. له تیرو څه باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي، د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي دي چې له همدې امله له نړیوالو سره د افغانستان تجارت محدود شوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای د طالبانو له لوري د طبي مؤسساتو له بندېدو سره د افغانستان راتلونکي له منځه ځي. انالنا بایربوک په خپل فیسبوک پاڼه کې پرون ولیکل چې هسی هم په افغانستان کې د ښځو لپاره ژوند داسې و لکه په زندان کې چې شپې ورځې تېروي. طالبانو د دوشنبې پورس د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یوه شفایي امر له مخې په ټول افغانستان کې د نجونو او میرمنو پر مخ د طبي زده کړو مؤسسې وتړلې. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ژغول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړی دی. د ملګرو ملتو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو پرون په پاراګوای کې له فرهنګي میراثونو د ساتنې په 19مه دولتي غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د استازي سربیره د ایران، ازبکستان او تاجکستان استازو رباب د دغو هیوادونو د موسیقي روح او د فرهنګي تاریخ یوه لویه برخه وبلله. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبت کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په باندې 3 کلنه واکمنۍ کې د موسیقي آلو شخول او د موسیقي اوریدل منع شوي دي. د پاکستان پوځ وایي امنیتي ځواکونو یې پرون چهارشنبه د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر یوه پټنځای برید وکړ. د پوځ په خبره په حمله کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور پر بنسټ برید د خیبر پښتونخوا په لکې مروت سیمه کې شوی دی. د پاکستان پوځ د وژل شویو او ټپي شویو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه په پاکستان کې میشتو وسلوالو ډلو د پوځ د اعدادت خبرګون نه دی شولی. د جنوبي کوریا د پارلمان غړیو پرون د دې هیواد د ولسمشر د استهزاء طرح پارلمان ته وړاندې کړه. د پارلمان د غړیو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول تورن کړی چې له جنایي څېړنو د ځان او خپلې کورنۍ د خلاصون په هدف پوځي حکومت اعلان کړ. یون وړ مشفه په جنوبي کوریا کې د هغه په خبره ځکه پوځي حکومت اعلان کړ چې په خپلو سیاسي مخالفینو کې د دولت ضد څېرې له منځه یوسي. خو له اعلان سره سم د پارلمان او د جنوبي کوریا د پوځ ترمنځ شخړې پیل شوې چې په پایله کې دا پریکړه لغوه شوه. یون سوک یول یو محافظه‌کار سیاستوال دی چې له 2002 کال را په دې خوا د جنوبي کوریا واک په لاس کې لري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د نجونو د خوندزیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پرله پسې کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه بې برخې کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د ښځو له فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شوې ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درو، خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، زمر ته خبر ریاست کې دا غوښتنه شوی دی وای تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په شهر کې امتحان ورکولای سي، او یا د چا د پاسي. زه خپل په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده دا د هغه کسان چې دوی وایي چې دا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چردا پاس دي؟ نو موږ ته وایي تاسو اسناد نه لرئ، دغه یوه د زوب نقطه پیدا کړې ده، وایي تاسو باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسو کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستاسو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسو زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ، چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د څلورم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چیش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چی شي، یو بس ته ورکامیابه شو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بس په خپل حقیقت سره تر هغه چردا پاسه په ښه نمرو سره کامیابه شو، نو آیا د هغه بس دپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چردا پاسه دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلی او زموږ غږ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم، تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادي راډیو ته خپل غږ ترېږدم. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یم راسه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. دا پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې د مار ځم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره د ایراد کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټونو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې واره دي مارس کړو. موږ څه مصرفونه شوي تقریبا 6500 افغانۍ ادارې اوس مصرف شوي دي، چې داسې خلک په دوکې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي او مپلیسي او د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي. چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته دا پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا هغه زموږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راویس خبره کوم. انډیوال زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نشته، او زیات خلکو نشو ته مخه کړې ده، ګرده په نشو اخته شوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغو ته کار پیدا شي او په کار اخته شي.
السلام علیکم، نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته، هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دی. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکوونکي ډاکټران باید راولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړی ډاکټران ولرو تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
محترم محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مې اړیکې نیولې ده. ما ته د معلومات راکړي صوتي کوم ورور ما ته معلومات راکړي چې په لو کې څه مواد استعمال شوي دي چشتي او له کومه ځای څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ما ته سیز ما له شک کوفي زده او څنګه حلال شي دي او څنګه تشتي بدام.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو تاریخي مولا زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د خلاخیرو د کلینه پیغام در لیکم. زمونږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایي هم نشته. دین زما د طالبان ورونو هم د غوښته زړه پورو چارواکو نه چې زمونږ غم وخوري. هم په تیر جمهوریت کې چا فعالیت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې دغه زما پیغام زړه پورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
سلام، زم احمد نسیم دروازګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بهینا ډیر ګران دي. د خدو والا سم د هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمامه شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاس ورکړی دي چې د وطن نه وتلی دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده. او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوه امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دی خواندو نه فارغ شوي دي د درې کال نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي تر څو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلې ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویلي چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندري ویل شوې خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او هلته په تماس کې ما او حتی همدارنن هم یوې ډاکټرې خور ما ته حتی داسې لیکلي چې ورته خوشخبري درکوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او ترې مې پوښتنه وکړله او ما ته دوی وویل چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي. اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي. اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منځوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو.
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دې چې انتظار وکړو او راتلونکي ته هیله من اوسو بل چاره نه لرو؟
دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د انتوانه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي، چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتوانه افغانستان په حق سره کراوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپله فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې دې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شئ، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شئ چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بلاخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملاً یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې، خو په کې اصلي علومو تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کد شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، او امید شته ده چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار وچې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر دا شپانس کلن عمر یې د ولو شکالو دی، او دی کریم احمد طیب نومیږي، دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندستای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب، چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب، دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده، چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. د خپل پښمره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه چې پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون نه شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نفر چې ده دا شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لاشمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادر اکا دی کې هر چا معلومات وکړي چې پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېمه ورځ ولاړی غورغورید د غځینې دغه یې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم: 0 0 2 9 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دې ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 0 3 0 5 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم. با احترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخکې وتلې د کوره، او بیا په درک او پتې نه لګي اوسه پورې. که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسي 0 1 0 2 0 8 0 8 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په قوم زاره دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دغه وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته زه نظم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو اجزان او کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جوړ اس بخیر اس تیار روشان. تاسو یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی. نو تقریبا د لس کال کېږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لست بولس کال کېږي چې خپل کور نه ترکه سوی دی. د کندهار د باغ پل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو دلیته نه درک سوی دی د خپل کورسه. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي. هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره په دغه تلیفوني شمېرو تماس ونیسي 0 1 3 0 5 9 8 و یو سپر و بلش میرا سلام ده سپر و چلور نه دوار دریا و نه و دریا سپر و زر نه پینزو ساته سوا یو آویا سپر و نه چلویش درودیش نه آویا درو آویا ده خدای پا امان ایلو ده سنما پیغام نشرکی.
السلام علیکم تازادی څنګه کارکوم کو دې دم سلام په دې له چې جوړ شو بس مننه په مونږه دا پرونه جوړه کړې ده زړه تور کتل چې ځان د پاره دا پرونه مو جوړه کړې ده به ښه پندور کار دی مزمز یو دوه صورت دی د مصطفی په نامه د پرا ولایت نردری ورسالی وسیتن کې دي د پلار نوم یې مابوشا کا دی نو کار څوک سچې اکه معلومات لري یا د چالي دلی نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړې ده د دې په شماره د سوا ما څه پروا څه پر څلور دوا ته شپږ څه پر څلور دوا شماره یې ځلې بیا وایم څه پروا څه پر څلور دوا ته شپږ څه پر څلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مصالح ز خبر کوم د فلیلی د کلی د زیندین کاکوزی د جمهوریت ته وګورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډه په خپل ځما غار دي ما په دغه شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اوه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځه اوه دا مسله شمیره ده بله بیسه شمیره باندې که زنګ راټوي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري راسره وکړي هغه شمیره بیسه شمیره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا په دغه شمیره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو اجزانو د خبرونو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یو اکازوی ورکتی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه. زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري. چا ته معلومات یې نو از ما سره پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسه صفر و زر نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر و درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو. یوه هم سلام شمیره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر و څلور نه درې درې اووه نه اووه درې. نو زیله ده چې زما پیغام نه شر کوي. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلی بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاکی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیمې ته تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچېرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر و صفر شپږ صفر نه او یو و پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشه. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. محترم، دغه ماشوم بېګار ایسه د بېدرکه شوې ده، او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګار ایسه نادرکه ده او د دیسوز ولسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده، او د چایوي بس په دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغه ماشومې نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 3 1 4 1 2 6 5 و. شمیره بیا تکراروم: 00 3 1 4 1 2 6 5 و.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایی دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003.
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
سلامونه او ښه چاره. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د آنلاین مرکز مشره زمونږ میلمنه ده. اغلی احمدی د طب زده کړې هم تر یو حده کړې، خو وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې. په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود، او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري. آسیا احمدی په پیل کې له معمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. آسیا احمدی یم، اصل د غزنی ولایت څخه یم، خو ځم په کابل کې کوم. اما درس خپل په کابل کې ویلې دی. مکتب مې په اعلی درجه خلاص کړی، لا ورسم د کور امتحان ورکړو، او کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم. ته به مالجم هلته څلور کاله پوره کړل. پنځم کال کې وم سم تاسو نه حکومت بدل سو او پوهنتونونه بسته سو. لا ورسم د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا پانتون د آنلاین پانتون د الته مخ خپل زده کړې شروع کړې. الته ساحت ما وایم، اوس مې دویم کال په دې پانتون کې ده. تقریبا نیمه کورسونه مې ختم کړی دی دلته. همدارنګ د انګلیسي زبې تدریس شاګردان ته کوم، ځکه چې پوهېږم په دې وخت کې آنلاین درسونه ډېر زیات مهم دي د افغان نجونو لپاره او د آخرین آپشن د دې لپاره. نو په همدې خاطر انګلیسي تدریس مې نورو افغانو میرمنو ته شروع کړی ده، او دې ته اوس انګلیسي درس ورکوم. دې تر څنګ نور پروګرامونه د عامه پوهاوي لپاره او همدارنګه د علم د ارزښت لپاره شاګردانو ته پروګرامونه دي، او داسې دي څنګه له آنلاین درسونو سره ځانونه بلد کړي. په دې اړه کې مې همکار کړی ده، او نور به هم انشاءالله کارونه کوم چې خپل مسؤلیت لرم هغه ادا کړم او خپل درسونه هم مخته یوسم.
ډیر هم ستاسو د کورسونو آنلاین کورسونو په باب ورسته ز بیا هم پښتنې لرم له تاسو نه، مګر لمړی دا راته وایاست چې په افغانستان کې تاسو ونه کولای شوی چې خپل درسونه په طب پوهنځي کې تکمیل کړي، دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي؟
بالکل دا ډیر زیات سخت ده، خصوصا په دې درد هغه څوک پوهیږي چې کانکور امتحان یې ورکړی وی او له هیلو ډک ژوند لپاره دې تل مبارزه کړې وي. موږ په داسې ولایت کې اوسې، هلته د درس امکان اصلا نه و. موږ د درس لپاره کابل ته راغلو، ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې. نو دا ډېر زیات سخت و چې زه داسې پانځه ته کامیابه شم، ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او ته ډېره پورته نمره غواړي. نو ما شپه ورځ زحمت وایستل، هغه اقتصادي ستونزې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې. بالاخره چې دې پوهنتون ته کامیاب شوم، دلته مې هم سخت درس وویل، ډېر زیات مشکل پانځه و. خو لکه چې ما یو هدف درلود، ټارګټ مې لرل او په همدې خاطر مې کار وکړ. خو کله چې په هغه ورځ یعنی موږ اخري امتحان و، باور وکړي چې موږ پوهنتون ته ورغلو، تر دې مخکې چې موږ پوهنتون ته لاړ شو، یعنی موږ خبر وو چې سهار پوهنتون زموږ لپاره بندېږي. نو هغه شپه باور وکړي موږ سهار اخري امتحان و، خو موږ اصلا هېڅ درسونه ویل نه، ما نه مسجیانو، ځکه موږ پوهېدلو چې دا اخري نه ورځ ده، موږ لپاره نور پوهنتون ته ځو. او زه هېڅ نه شم ویلی چې څومره سخت و، چې ته ووینې چې ژوند دې هیلې او هر څه لپاره چې د دومره وخت کار کړی هغه ټول په یو ورځ سوځېږي، او د راتلونکي لپاره ته بیا داسې هیله نه لرې، ځکه چې دا داسې شی دی چې ته نه شي بدلولی، بس انتظار به کوي چې الله یو معجزه وکړي او بدل شي.
اوس کله کله چې اورې چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې موږ تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې، په سلام مشورو باندې مصروف یو، د سخوای نه په قطعی ډول، مګر ویلی دی چې قطان موږ پوهنتونونه او د انجونو خوانځي نه دی بند کړی، بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کدی شي د پوهنتونونو او د خوانځیو دروازې به د انجونو لپاره خلاص شي؟
بالکل، موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیل لرو، او ان که هغه هیله بعض وخت یو د شوخي په رقم هم څوک درته ووایي، که باور کې هره ورځ مثلا یو څوک پورته کوي فیسبوک والا، سبا پوهنتون شروع کوي، سبا مکتب شروع کوي، موږ په زړه کې یو هیله تازه سي ولا بیا به شروع سي، یا موږ به ورسو. خو کله چې ګورو چې هره ورځ دا قیودات ډېرېږي، هره ورځ محدودیتونه په انجونو ډېرېږي، نو بعض وخت موږ وایو چې بېخي له دې هیلو نه لاس وکړو، سینه ولا بیا به شروع سي. نو فکر نه کوم چې شروع سي، او مګم دا هیله د نور په ځای کې ستا باور وکړی چې اوس موږ هم کتابونه نه دي غورځولي، موږ اوس هم هغه ارمان نه دی خاطه کړی، موږ اوس هم وړی لرو ټولې تنازونه د ما ټولې سنفیانې چې زه په ارتباط کې دوی خدای مهربانه دی، یو ورځ به شروع سي، یا به یو بله لاره پیدا سي، یو آنلاین ټپ پانځه به شروع سي چې موږ
ستاسو په کورنۍ کې له تاسو پرته نورې خویندې یا نجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي؟
بالکل، زما وړکۍ خویندې ټول له تدریس نه پاتې شوي دي. زما یو کشره خور مې وه، هغه د طب په دویم کال کې وه، دویم کال یې ختم کړی او درېیم کال یې شروع، نو هغه هم همداسې پاتې سوله، ټول همداسې په کور ناست وو د ټولو درسونه بند.
ورځ دې په څه شي تېرې؟ یعنی واه ورځ ساده ورځ له سهاره تر بیګا پورې، ته څه رقمې پیلوې او څه رقمې پای ته رسوې؟
بالکل، لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کړو، ځکه هم داسې کوم، ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولې خپل لمونځ کوم، بیا له هغه وروسته زه آنلاین صنف لرم، نو آنلاین صنف ته مې تدریس کوم، بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه زده رسوم، بیا له هغه وروسته د کورس هغه چاري سي دي مثلا مديريت زما ستاسو د استادانو سره ارزیابي کوم، شاګردان ارزیابي کوم، یو ساعت نه هغه ته ورکړی، بیا له هغه وروسته زه خپل استادان ته ترنینګ ورکوم چې استادان مې دي چې غواړم د آنلاین درس باندې پوه شي، د څنګه شاګردان ته تدریس وکړي. نو یو صنف مې د دې لپاره جوړ کړی د استادانو لپاره، د خپل اکاډمي استادان دي او نور استادان دي، آزادانه صنف ته د کولای شي کېدو ممکن، هغه میتودونه مو او پلیټفارمونه چې موږ باید استفاده کړو، د څنګه سلای جوړ کړي، هر شی هغه دوی ته تدریس کوم، له هغه وروسته مې بیا هم سلسله شروع کېږي، نور درس سلسله ته درس ورکوم انګلیسي. نو تر ماښامه پورې مې ورځ په همدې شیانو تېره سوې او همدارنګه په کور کښې هم وایم خوندوس کومه په کمه هغو ته هم انګلیسي او د دیني زده کړې شیان زده کوم. نو ورځې مې په همدې تېرېږي.
د ځان لپاره څه کوئ؟
د ځان لپاره درس وایم بس خلاص، او همدارنګ زه چې درس ورکوم فکر کوم دا د ما لپاره یو روحي ډېر قوي شی ده، ځکه چې ذهنن زه چې د شپې ویده کېږم ډېر ارامه یم. الحمدلله نن شاګردانو دا شیان زده کوو، نن یې دا شیان زده کوو، خصوصا که کوم شاګرد فکر خانګي کړی وي دا ما ډېر زیات خوشحاله کوي. په هر هفته کښې له هر میاشت کښې زه امتحان اخلم د دې نتیجه ما خوشحاله کوي. نو فکر کوم دا د ما لپاره یو غټ لاسته راوړنه ده چې زه
فعالیتونو موضوع ته دا فکر څه وخت درته پیدا شو او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکوي هغو میرمنو ته چې اړتیا ورته لري؟
کله چې پوهنتونونه بسته شول نو زمه هم شروع شو. مکمل ټول زمه ما هېڅ هم ونه کړو، تل به ناامید وم، تل ژړا وه او افسوس به مې خوړل. کاش ما هېڅ پوهنتون نه وای ویلی، خو بس هر څه ختم شول. ما درې میاشتې همدا کار وکړو، له هغه وروسته چې درې میاشتې ختم شوې ما ځان سره تسلیم ونیسه، ولا درې میاشتې ته خو هېڅ هم ونه شو. هره ورځ وژړل، هره ورځ خفه وې، خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. نو راځه بله لاره پیدا کړې، ته حکومت سره مبارزه نه شي کولی، ته حکومت نه شي بدلولی، ته دوی تصمیم نه شي بدلولی، او دا معلومه نه ده چې پوهنتون به دې څه وخت شروع کړي. دومره زحمت ایستلی، راځه بل لاره امتحان کړې. نو فیوچر لرن یو پلاتفارم و سي د افغانو میرمنو لپاره یو خپل کورسونه فري کړل. نو ما دلته څو سرټیفیکټونه واخیستل، ډېر زیات ماته مفید و، ډېر جالب و. تر دې مخکې ما آنلاین درسونه نه وو ویلي، خو کله چې ما دلته سرټیفیکټونه واخیستل، کورسونه مې ولیدل، زه پوه شوم چې ولا علم خو اصلي دلته ده. څومره ښه پوهنتونونه دي، هلته د دنیا مختلف پوهنتونونه دي او کورسونه وړاندې کوي. هلته مې ډېر زیات شیان زده کړل، بېخي کم وخت کې. تقریبا درې څلور میاشتو کښې ما ډېر کورسونه واخیستل او بېخي بېخي هغه ماته مفید و. له هغه وروسته ځکه چې زما انګلیسي تر هغه مخکې ښه وله او کولی یم چې پوهنتون وایم، نو یونیورسټي آف د پیپل سي امریکایي آنلاین پوهنتون ده، له دې نه خبر شوم. دوی هم آنلاین پوهنتون د افغانو میرمنو لپاره فري کړو، دلته له نورو نه پیسې اخلي خو د افغانانو لپاره یې دا فري کړو. نو ما دلته ګډون وکړو چې امتحان ورکړو، زه کامیابه شولم. کله چې کامیابه شوم نو دوی ما ته اسکالرشپ راکړو، درسونه مې شروع کړو، او هغه ډېر زیات مفید و. بېخي یو بله دنیا ده.
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي؟ یو فکر مو کړی غواړئ په راتلونکي کې کار وکړئ؟
بالکل، څنګه چې آنلاین پوهنتونونه شته، همدارنګ آنلاین وظیفې هم شته. کله چې ته آنلاین نړۍ ته ننوځې، پوهېږي چې اوس ډیجیټل ژوند ټول روان ده. نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پوهنتون خلاص شو، انشاءالله یو آنلاین وظیفه به هم وي. مختلف ارګنایزیشنونه دي، هلته موږ انټرنیشنل ارګنایزیشنو سره کولی شو کار وکړو، او دا به یو ښه نتیجه انشاءالله موږ ته ولري چې موږ دنیا له لیولو سره ځانونه برابر کړو.
په دې آنلاین اکاډمي کې چې تاسو تدریس کوئ، څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کې لرئ؟
کار مو تقریبا د درو میاشتو کښې شروع کړی دی. په درو میاشتو کښې تقریبا پنځوس شاګردان موږ لرو چې دې ته نه د انګلیسي پوست موږ دا پنځوس شاګردان لرو. خو تر هغه مخکې هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کښې شاید هغه تر سلو هم ډېر و، یعنې ما ډېر زیات صنفونو ته درس کړی دی انګلیسي.
له انګلیسي پرته په نورو برخو کښې هم د تدریس کورسونه لرئ؟
شخصا په دغه اکاډمي کښې موږ درې مهم هدفونه ولو. یو دا چې موږ پښتو او دري درس ورکړو، او ځکه چې موږ خپلې نشنل ژبې دي، ملي ژبې دي، او د دې لپاره هم کار وکړو. څوک چې نه شي کولی ځای کښې په دې اکاډمي کښې دوی لپاره تدریس کوي، موږ سره لایق سلام شو. اندارنګ د نیوز د لپاره هم یو بخښه رو د کولای شي خصوصا ماشومان او نوو مېرمنې چې کدي بهر کې اوسې جاوال ته د نیوز د کینس کولای د تلمو سره تکړه استادانو سره د نیوز د پام د کولای شي
د دغه آنلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوي ستاسو چا وکړه
بالکل هر کار د شروع لپاره تنس کولای شي ټول بخښونه کور کې سید ته تدریس کې تجربه ولري لا فنور بخښو کې اعلانات او کې خو په ټول شان کې څو تنس کولای هر کار یعنی یو ضرورت نه لري سری هم سره کاري او کې خوشبخته نو وطن فال افغانان ستاسي د تلاش او نسي او تاسو سخت شرایط کې تاسو غلاره دروخي نو ارڅه نسمه تاسو یو موضوع له سوشل دیا کې نه یو او زموږ نو نسې کولای شي چې خپل دوستي لاغات او سمو په افغانستان کې او دا غټه لپاره چې بهر کې اوسېږي لا اعلانونه مو نور ته ورسېږي دا موږ ته ډېر ځات شخصو نو موږ سره بعضي خلکو والنتیر کار وکړو او موږ د دې تجربو نه استفاده وکړو او دا ډېر زیات موږ د اکاډمۍ لپاره د مثبت پام ته اوسي ډېر له موږ سره کار وکړو تجربې شریک کړې او اوس هم له موږ سره شته او اوس هم له موږ لپاره کار کوي نو الحمدلله داس خلک چې مو سره کار وکړي او د سیسونو جوړولو لپاره موږ خصوصا ما له ډېر زیات استادانو سره خبرې وکړې او په دې کې موږ ته اجازه نه راکړل چې د سیسونو سره د سنترو ته ورسې د انګلیسي سنترو ته خو بعض وخت په زاروي او په ډېر زیات منتو باندې موږ نیمه وتلته او له استادانو سره مشوره کوله سیسونو مو مرزه به کول او تر هغه د سیسون جوړ کړو چې د ټولو لپاره مفید وي د ټولو شاګردانو لپاره هر څه چې د اور په دې سیستم کې موږ سره کومه کوکې
په دې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خونه مخامخ شوي
تر اوسه خو نه کار نه و شروع کړی دی نو په دې میاشت کې د سیو مشکل نو یو وری اعلانات واچول درې خلکو نه پیغام د افغانستان نمبرونو او مسیجونو اوس په واتساپ کې د اکیډمي په واتساپ کې سي ولا طالبان تاسو له کار خبرو یعنی دا د خلک بو سي چې د سیاسي بلاو طالبان له تاسو له کار خبرو نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه د سیو منفي کومنت یا منفي خبر نه دا اوریدلی او نه په یوه سي دی د دې کار نه خبر نه دی او مشکل ولا یو نه لري په ای سی یو هم نه خبرې سي چې څنګه او دې مسجونو څو فکر کوم چې موږ وادوال وو سې دې هم منفي فکر د انلاین تدریس نه درلودل خو د مو د شمیر ټول د خځینو وسان د پوره خځینو وته دي یعنی په فتا کې کې یو هم نارینه استادانو بخش کې مشارکار نه کوي موږ د غو لپاره درس نه ورکو نو نه پیغام د اینده لپاره به څه کیږي او آی دې مشکل ولري چې موږ څه هم درس منفي فیدبیک کلاس نه دراوړي
لکه مستونز سره مخامخ یاست آنلاین تدریس په برخه کې په دغه کم وخت کې چې تاسو د آنلاین تدریس پیل کړئ څه احساس مو کړئ چې په کومو برخو کې لستونز سره مخامخ یاست لکه نیمګړتیا و سره
په افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي د انټرنیټ تیز نه ده بعض وختونه په سنس کې بندښت راځي یعنی مثلا استاد تدریس ور کوي درس تشریح کوي خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه لسره تشریح کوي شاګردانو لپاره هم دا ډیر زیات سخت ده سي درس کلاس وقفي راسي بیا څوک درس هم سم توجه نه سي کولای نو دا یو پوینت سي بعض استادانو مطولنا بعض استادان موسم مثلا بعض ساو کې نشم سم کار نه کی هلته په دې یو مشکل سره دی او متاسفانه موږ ډیر زیات کوشش وکړو چې دا کور کو خو بعض وخت نو افغانستان دا بس مو انټرنیټ موږ ټول استادان له افغانستان ته درس کوي نو دا یو هټه سوم د دې لپاره چې موږ کوم سره او بل دا چې آنلاین پلاتفورم موږ استفاده کوو لکه ګوګل میټ په شروع کې موږ شاګردان لپاره دا سخت وي سي دي ځان سره بلد کې دوه درې ورځې کله چې دي مثلا خوان دا ورور کومک سره وکي سدا سي کې دي سي کې هغه بیا موږ تاسو نه کې خو کده سي څوک سي نه بخښند نه کوم دي اندي سره کومک نه کې د دې لپاره سخت وي هغه بعضې یو دوه شاګردان دا هم دي مشکل نه خاطر سنسونه یې پرې فو د زکسي مثلا نارینه وو دي سره هم فارنه ته افغان میرمنې چې په افغانستان کې اوسېږي دوی زموږ پروګرام کې ګډون نشي کولی، ځکه دوی آن بیخي کمه اندازه فیس نشي ورکولی د اقتصادي ستونزو له کبله. نو کله چې دوی مراجعه وکړي دوی د فری تقاضا کې چې موږ ته فری درس راکوي، خو متاسفانه موږ دا امکانات نه لرو چې دوی ته فری درس ورکړو، ځکه موږ باید استادانو ته معاش ورکړو او همدارنګه موږ د ایس اورګنایزیشن له طرفه نه فنډ کیږو، یعنی موږ ته څوک پیسې نه راکوي چې بیا موږ استادانو ته ورکړو او دوی بیا شاګردانو ته فری درس ورکړي. دا مشکل د بهرنیو شاګردانو لپاره نشته، یعنی افغان میرمنې چې بهر کې اوسېږي، ځکه چې الحمدلله دوی دومره توانایي لري
د آنلاین او د حضوري تدریس ترمنځ خو ډیر زیات توپیر شته. یو مقایسه کولای شي د دې ښېګڼې د هغه ښېګڼې، یا د دې نیمګړتیاوې د هغه نیمګړتیاوې.
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته وایو ټرډیشنل ایجوکیشن او آنلاین ایجوکیشن، دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي، ځکه چې موږ د آنلاین په وخت کې ژوند کوو. نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې، مثلا ما ته که اوس یو څوک وایي کوم یو خو ټرډیشنل ایجوکیشن خو که دا آنلاین، زه به وایم آنلاین، ولې؟ ځکه چې فلیکسبلټي لري، یعنی دا ته هر وخت کولی شي هغه درس ووایي. د ټرډیشنل کلاسو غوندې نه داسې، یعنی ته به تل په هغه وخت چې مشخص د استاد ویلي ته به هغه وخت مل درس وایي. دلته چې تا خپله خوښه ده چې ته څه وخت درس وایي، څه وخت وقفه کې د ژوند نور کارونه یې هم مخته وړي، تا لپاره دا یو ښه آپشن ده. او همدارنګه ته کور یې وخت نه ضایع کېږي، مثلا ته که د باندې ځې یو ساعت په تګ ضایع کېږي، یو ساعت بیرته په راتګ ضایع کېږي، نو دې په چای سره دوه ساعته په تګ راتګ ضایع کېږي، هغه یو ساعت به کور ناستې. خصوصا مثلا دوی لپاره داسې ټایمونه مو برابروو چې لیکونې لپاره یو ښه ټایم وي، برابر ټایم وي او د دې وخت ضایع نه شي. نو هلته موبایل شاګردان هلته اشپزي کوي، هلته درس وایي، داسې نه ساعت دوی توجه خرابوي. درس تېر ښه ده، د خپل کار هم کوي، مثلا که درس هم توجه کوي. بل دا داسې قیمت یې ارزانه راځي، ډېر زیات ارزانه راځي، خصوصا د انټرنیټ مشکل ته ونه لري، قیمت یې ارزانه راځي. مثلا ما ته کرایه باندې هر څومره چې مې کرایه باندې مصرفوي، خو دلته د کرایه نه مصرفوي، همدارنګه ډېرې زیاتې خواله، یعنی خصوصا د پښتنو په ټولنه کې دا داسې هر څوک ګډون کې کولای شي. دلته داسې د کلچر معنی نشته، استادان خصوصا ښځینه ده، ته هم همداسې ته راحته په صنفو کې ګډون کولای شي. ته مصر کولای شي، نه ولاړه یو عرب سره بنه کېني، له یو سپین لاتو سره بنه کېني، ته دلته اجازه لري چې ګډون وکړي. موږ دلته هغه صنفو کې هر افغان مېرمن ته اجازه نه لري،
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولي او د ښځو د ستر مسله یادوي، فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې آنلاین تدریس له لارې وکولای شي چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو ته هم اجازه ورکړي، او د پوهنتونونو انجونو زده کوونکو ته هم، محصلانو ته هم اجازه ورکړي چې درس ووایي، په دې خاطر چې هلته به هغه د طالبانو اندېښنه چې د ستر له درکه لري او دوی اسلامي شریعت په هغه کې پلمه ګرځولې ده، هغه ستونزه به محل وي.
دا ممکنه ده، خو په افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ په ټولو ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي، او شاګردان خو په ټولو ولایتو کې بس خو موږ ستاسو له سمه سمتنا مرکز ته توجه وکړو، انټرنیټ په ټولو ولایتو کې کار نه کوي. بل مهمه خبره دا ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارمو سره بلد نه دي، چې دوی څنګه استفاده کوي. خصوصا مثلا بعضې اسانه د ګوګل سیانو د زمو سیانو د خو مثلا کته د ګوګل فیسونو استفاده کوي، ته د ګوګل ډرایو استفاده کوي، دا ډېر قوي انټرنیټ هم غواړي او مهارتونه غواړي. سینتاسونه شاګردان نه دي سره بلد، اکثریت شاګردان موبایل نه لري، څنګه ته اجازه نه ورکول کېږي چې دی نه یو کمپیوټر له موبایل ولې چې د هغه له طریقه دا دي مثلا خپل درسونه نشته بولسي. دا یو فقیر وطن ده، مثلا که په کورنۍ کې اووه له اته نفره وي، چې تر وکړه څلور نفر به درس وایي، نو هغه د کور وال نشي کولای دا دومره پیسې ورته برابرې کړي چې هر یو چې انټرنیټ فعاله کړي او دا ټول اولادونه یې درس وایي. که یو دوه والی بیا هم امکان وو، خو دا دومره مشکلات اسې څوک ویني دا به ډېر زیات سخته ویسي. مثلا موږ په ټولو ولایتونو کې خصوصا د مکتب شاګردانو لپاره موږ آنلاین درسونه برابر کړو، هغه کولنه څه لري هغه دلته نشته. مثلا استادان د بلد چې آنلاین تدریس کوي، آنلاین او ترډیشنل کلاسونه بیخي متفاوت درسونه یا او هر څه پکې فرق لري. نو کارخانګان یا ارزیابي د کارخانګان د شاګرد د ارزیابي دا ټول شیان فرق لري. نو استاد باید هغه سیستم ځان برابر کړي. خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثره استادان مثلا دی ډېر عمر لري، نو دې ته دا مشکله ده چې هغه ټول شو نظر ته ونیسي د آنلاین درسونه او په هغه معیار چې باید برابر وي په هغه معیار نه دي برابر. مثلا موږ د کرونا په وخت کې درسونه آنلاین وو، خو متاسفانه ډېر ضعیف نتیجه یې وه، هېڅ نتیجه نه وه، ځکه چې اکثر شاګردان چې په ولایتو کې وو درسونه بیخي محروم وو او دوی لپاره ناممکن وه چې دا درسونه بیا ادامه ورکړي. یعنی سخته کار ده په افغانستان کې.
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې؟
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري، څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي، څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي. دا دومره وخت کېږي له مختلفو شاګردانو سره وم، هر یو جلا جلا توانایي لري، هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن نه جوړ شي باور وکړي. نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده کشر دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو. زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي او دوی له موږ نه ګټه واخلي، چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو، موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو، موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخ ته لاړ شي. نو موږ کولی شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو او موږ کولی شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو. نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف کړي، څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بېرته ټولنې ته نه باسي، موږ بېرته کار وکړو، تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بېرته لاسته راوړو او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جنګ کې د شماري او موږ ته هم هغه حق چې موږ د الله راکړی ده او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي.
د وطندار د انلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی وچی د آزادې میلمه په خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دی